السلام علیکم د آزادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. دا خبرونه په خبرونو پیلو. د کابل په شهر نو سیمه کې وسلوال برید پای ته ورسید. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور رسنیو ته په یوه غږیز پیغام کې د دې حملې د شنډولو لپاره د طالبانو د عملیاتو د پای ته رسېدو خبر ورکړی او ویلی دی چې د کابل هوټل په نوم پر دې ودانۍ یوې وسلوالې ډلې چې ده د شریرو عناصرو په نوم یاد کړي حمله کړې وه. ښاغلي ټکور ویلي چې پیښه د ټولو بریدګرو په وژنې سره پای ته ورسېده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر د بریدګرو شمیر درې تنه ښودلی او لیکلی دی چې د نښتې پر مهال برید کوونکي وژل شوي او دوه تنه بهرنیان چې ځانونه یې له بامه راغورځولي او ټپیان شوي دي. په کابل کې د ایمرجنسي روغتون پر خپل ټویټر لیکلي چې دوی ته د پیښې له ځایه اتلس تنه ټپیان او درې مړي وروړل شوي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. سرچینو تایید کړی ده چې طالبانو معترضه میرمن ظریفه یعقوبی له بنده خوشې کړې ده. د افغانستان د بدلون څپې د ګوند مشرې فوزي کوفي چې وایي ظریفه یعقوبی د ګوند غړې ده او بلې معترضې میرمنې ښایستې ساپۍ نن آزادۍ راډیو ته ویل چې نوموړې نن د طالبانو له بنده خوشې شوه. همداراز د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد آزادۍ راډیو ته ویل چې دوی په دې اړه د معلوماتو د راټولولو په حال کې دي. طالبانو ظریفه یعقوبی او د هغې څلور نارینه همکاران نږدې څلوېښت ورځې مخکې هغه مهال ونیول چې د برابرۍ لپاره د افغان ښځو د غورځنګ پایلې اعلانوه. د میرمن یعقوبی د نورو همکارانو د خوشې کېدو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د ظریفه یعقوبی تر څنګ فرحت پوپلزی، پروین سادات او همایرا یوسف هغه ښځینه معترضانې دي چې په وروستیو کې په کابل کې نادرکه شوي دي. د بشري حقونو مدافع ډلو د دوی پر نیولو سخت اعتراض کړی و. د پاکستان صدر اعظم د سپین بولدک چمن په دروازه کې د پرونې نښتې په اړه په غبرګون کې ویلي د طالبانو د سرحدي ځواکونو لخوا بې دلیله ډزې چې په چمن کې یې څو تنه وژلي د خواشینۍ او د سختې غندنې وړ دي. شهباز شریف نن پر ټویټر ولیکل د طالبانو حکومت باید ډاډ ورکړي چې په راتلونکي کې دا ډول پیښې نه تکرارېږي. په کندهار کې د طالبانو د والي ویان حاجي زید آزادۍ راډیو ته وویل د پاکستاني پوځیانو په ډزو په سپین بولدک کې د طالبانو یو سرتیری وژل شوی او د دریو ملکي وګړو په ګډون لس تنه نور ټپیان دي. پرون د نښتې له پیل سره سم دا دروازه د لنډ وخت لپاره بنده شوه خو اوس پلی مسافر تګ راتک پرې کوي. په ایران کې د اعتراضونو په اړوند دوهم تورن په عام محضر کې اعدام شو. د ایران د قضا خبری آژانس میزان د راپور له مخې مجید رضا رهنوار چې درویشت ورځې مخکې په مشهد ښار کې د اعتراضونو پر مهال د دو کسانو د وژنې په تور نیول شوی و په عام محضر کې اعدام شوی دی. ایران د پنجشنبې په ورځ هم محسن شکاری چې د معترضانو له ډلې او د امنیتي ځواکونو د یو غړي په وژنه تورن و په دار وځړاو. د بشري حقونو ډلو پرون خبرداری ورکړ چې په ایران کې یو شمیر نور معترضان هم د اعدام له ګواښ سره مخامخ دي. په ایران کې اعتراضونه نږدې درې میاشتې مخکې هغه مهال پیل شول چې د گشت ارشاد پولیسو دوه ویشت کلنه پیغله مهسا امینی د پوره حجاب د نه مراعتولو په تور ونیوله او هغې وروسته په توقیف کې سا ورکړه. او په پام کې ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن په خپله غونډه کې پر روسیې او ایران د نورو بندیزونو پر لګولو او همداراز اوکراین ته د څه باندې دولس میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو پر ورکړه موافقه وکړي. تر اوسه معلومه نه ده چې هنګري چې ځینې اروپایي هیوادونه یې له خوږ ګوتې په نیولو یا بلک میل تورنوي د دې ټولنې د پریکړو مخالفت وکړي که نه. ټاکل شوی چې د بهرنیو چارو وزیران به پر ایران د هغو تازه بندیزونو په اړه غور وکړي چې د خلکو د اعتراضونو د ځپلو پر مهال د تهران د بشري سرغړونو او روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو یا ډرونونو د ورکولو په ځواب کې په پام کې نیول شوي دي. خبرونه مو له آزادۍ راډیو واوریدل. را سره اوسئ قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. د کابل په شهرناو کې د نننۍ حملې په اړه به وروستي جزئیات درکړو او بیا به د سپین بولدک پر دروازې له پرونۍ نښتې وروسته وضعیت ته کتنه وکړو.
د اوسمهال لپاره دروازه خلاصه ده، په عادي ډول هیڅ مشکل نشته.
افغان صرافان وایي چې نوي چاپ شوي بانک نوټونه تر اوسه هم بازار ته نه دي راغلي.
نوی افغانی بانک نوټونه چې په هغه کې د لسګونو شلګونو پنځوسګونو په شمول باندې غټې افغانۍ هم موجودې دي، د افغانستان بانک ته راوړل شوي دي خو تر اوسه پورې مارکیټونو ته نه دي راغلي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د ټولنیزو شبکو کاروونکي د هیواد د نامتو سندرغاړي قمرګل د مړینې په ویر کې څه وایي او همداراز په افغانستان کې د فرهنګي فعالیتونو وروستي وضعیت ته کتنه کوو.
ډیر خلک چې په فرهنګي غونډو کې برخه اخیسته د هیواد وتلي دي، نو زړه د دوی تشره پیدا شوې ده او ادبي فعالیتونه هم کمرنګ شوي دي.
نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د کابل په شهر نو سیمه کې وسلوال بریټ پایتر رسیدلی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د دې بریټ د پایتر رسیدو خبر ورکړی او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویل دي چې په دې بریټ کې شامل درې تنه وسلوال وژل شوی دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیبه د ازادي رادیو خبريال همایون هیواد په مستقیمه اړیکه سره دی.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د شهرینو په سیمه کې د یو هوټل په ودانۍ برید چنن ماسپښین شاوخوا د 2:30 بجې پیل شو. د دریو برید کوونکو په وژلو سره پای ته ورسید. ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر باندې لیکلی دی چې د هوټل ټول میلمانه ژغورل شوی او په دې برید کې هیڅ بهرنی وګړی نه دی وژل شوی. د مجاهد په وینا یوازې دوه بهرني وګړي هغه وخت ټپیان شوي چې د ځان د ژغورلو لپاره یې لوړ چت څخه ځانونه راغورځولي. خو ایمرجنسي روغتون بیا پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي چې دا برید چې یو کیلومتر لرې له دې روغتون څخه شوی، یوویشت ټپیان دې روغتون ته وروړل شوي چې درې تنو یې په لاره کې سا ورکړې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت عبدالنافع ټکور هم رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې د دې حملې د شنډولو لپاره د طالبانو د عملیاتو د پای ته رسیدو خبر ورکړی. هغه ویلي
نن ماسپښین شاوخوا 2:30 بجې د کابل ښار شهرینو سیمه کې د کابل هوټل ودانۍ سیا اکثر عام وګړي پکې وشي. د شریر عناصر لخوا تر برید لاندې راغله. لبرید سره سم د موږ امنیتي ځواکونه یادې ودانۍ ته ورسېدل او ساحه په کنټرول کې واخیستل، عملیات یې پیل کړل. په کم وخت کې بریدګر ټول لپخو غورځول او لمنځه یې یوړل. دا مهال د موږ تخنیکي ټیم لګیا ده ترڅو دا یاد ودانۍ تصفیه کړي.
خغلی ټکور تر دې مخکې پر خپل ټویټر ادا کړی و چې په دې هوټل کې اکثر عام وګړي وسیدل. خو رویټرز خبري اژانس ته دوه طالب چارواکو له قوله لیکلي چې بریټ هغه مېلمستون ته نږدې شوی چې بهرنیان او چینایي شرکتونه پکې تیر دي. بل خو ازادي رادیو ته هم یوې سرچینې تایید کړه چې د کابل لوګان هوټل په کوم ځای کې چې حمله شوی له څو میاشتو راهیسې چینایي شرکتونو کرایه کړی و او د هوټل د خوندیتوب لپاره یې شاوخوا لارې هم بندې شوې وې. تر اوسه کومې ډلې د دې بریټ مسؤلیت نه دی منلی. مننه.
راپور کې مو واوریدل چې د کابل په شهر نو سیمه کې وسلوال بریټ پایت رسیدلی او په عین حال کې د چارواکو څرګندونې مو هم واوریدې چې د طالبانو د حکومت ویاند ویل دي چې په دې بریټ کې درې تنه وسلوال چې د بریډ کړیو وژل شوی دي او همدارس د ایمرجنسي روغتون ویل دي چې د دوی روغتون ته اتلس ټپیان او درې مړي وروړل شوی دي.
ازادي رادیو پر لندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په کندهار کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي چې بیګای له پاکستانی لوري سره د چمن په دروازه کې له پرونی نښتې وروسته خبرې کړي. د کندهار د ولی ویان حاجی زید ازادۍ رادیو ته ویل دواړو خواوو د خبرو له لارې د ستونزو پر حل ټینګار کړی. امید زهیرمل او په دې اړه تفصیل.
د کندهار په سپین بولدک کې پر ډیورن کرښه د چمن دروازه چیرته چې نن سهار سلګونه کسان له دواړو خواوو تګ راتګ کوي. دا ویډیو د کندهار لپاره د طالبانو د والی ویان حاجی زید نن سهار ازادي رادیو ته را لګلی. دا لار پروند د طالبانو او پاکستانی عسکرو ترمنځ دروازې ته نږدې له سخت نښتې وروسته د څو ساعتونو لپاره وتړل شو. په دې نښته کې چې دواړه لوري پړه په یو او بل اچوي د هوا نو توپ د زی هم شوي. حاجی زید نن سهار ازادي رادیو ته وویل نښته کې د دوی یو عسكر وژل شوی او د درې ملکیانو په ګډون دیار لسنه ټپیان شوې دي. نو موري په خپل پیغامونو کې لیکلي لنخته ورسته تیر شپه دواړو لوريو مذاکرات کړي او هوکړای کړي چې هر ډول ستونزې به د خبرو لالارې حلوي. په سیمه کې یو شخص چې نو غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم پر راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل اوس وضعیت نورمال ده.
اوس مهال لپاره دروازه خلاصه ده. پادی ډول هیڅ مشکل نشته.
خو پاکستان بیا پر دې پیخه سخت خبرګون خوده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او د پاوز د عامه اړیکو ریاست په دوو جلا جلا خبر پاڼو کې خپل لور ته د شپږ کسانو وژل کېدل او د ولس نورو ټپي کېدل تایید کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خپل خبر پاڼه کې لیکلي دا ډول پیخي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورور ګلوي اړیکې زیانمنوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړي د دواړو لوریو مسؤلیت د چي د ملکی وګړو ساتنه وکړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم نن سهار په خپل ټویټر پاڼه د پیخه د خواشینۍ وړ بللې او غندلې ده. هغه له طالبان غوښتي باید ډاډ ورکړي چې راتلونکي کې دا ډول پیخه تکرار نشي. دا لومړی ځل نه دی چې طالب ځواکونه او پاکستاني عسکر پاکستان سره په دروازو یا د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې سره نخلي، بلکې له دې وړاندې هم څو ځله ورته پیخې تکرار شوي. وروستۍ هغه د نوومبر په 14مه وه چې د طالبانو له قوله یو ناپیژندل شوی کس په پاکستاني عسکرو ډزې وکړي. په دې پیخه کې دوه پاکستاني عسکر ووژل شول او د لارې 15 ورځو لپاره وتړل شوه. پاکستان پر دې هم تورن دی چې له افغانستان سره په ډیورنډ کرښه د خپلو دروازو د بندېدو او خلاصون څخه سیاسي ګټه پورته کوي، هغه چې زیانې ملکی افغانانو او سوداګرو ته رسیږي.
له ازادي رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د صرافانو ټولنه وایي هغه نوي افغاني بانکنوټونه چې څه موده وړاندې افغانستان ته استول شوي وو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک لخوا بازار ته نه دي وړاندې شوي. د دې ټولنې ویان حاجي عبدالرحمن زیرک نن ازادي رادیو ته ویل بازار ته د نویو بانک نوټونو وړاندې کول ضروری دي او زاړه نوټونه لا تر اوسه خصوصي بانکونو او مارکیټ ته یو جدي ستونزه ده. لبلې خوا د کابل اوسیدونکو وایي چې دوی هر ورځ د زړو بانک نوټونو په چلولو کې له ستونزو سره لاس ګریوان دي.
په داسې حال کې چې افغانستان ته د نویو افغاني بانک نوټونو له رارسېدو څه باندې یوه میاشت تیریږي، د افغانستان صرافانو ټولنه او عام خلک وایي چې د طالبانو حکومت لا هم دغه بانک نوټونه بازار ته نه دي وړاندې کړي. د دې ټولنې ویان حاجي عبدالرحمن زیرک د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خصوصي بانکونو او مارکیټونو ته زاړه بانک نوټونه لا هم جدي ستونزه ده.
نوی افغانی بانک نوټونه چې په هغه کې د لسګونو شلګونو پنځوسګونو په شمول باندې غټې افغانۍ هم موجودې دي، د افغانستان بانک ته راوړل شوي دي خو تر اوسه پورې مارکیټونو ته نه دي راغلي.
خو ښاغلی زیرک زیاتوي څو ورځې وړاندې د طالبانو په مشرۍ د افغانستان په مرکزي بانک کې بازارونو ته د نویو پیسو د وړاندې کولو د څرنګوالي په اړه خبرې شوې وې. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان هم شکایت کوي چې په بازارونو کې زړې پیسې زیاتې شوې او د دغو بانک نوټونو د کارولو پر مهال له ستونزو سره مخ دي. د حبیبې په نوم یوې مېرمنې ازادي راډیو ته وویل
موږ څومره مخکې خبر شو چې نوي بانک نوټونه چاپ شوي دي خو تر اوسه پورې بازارونه ته نه دي راغلی. موږ هره ورځ چې سودا اخلو د زړو پیسو سره په مشکل کې پاتې کیږو.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی فضل پوښتنه کوي چې ولې د طالبانو حکومت نوي بانک نوټونه بازار ته نه وړاندې کوي.
هغه نوې پیسې چې چاپ شوي او افغانستان ته راورسېدې څه شوي؟ په بانکونو کې زړې پیسې، په بازارونو کې زړې پیسې، د خوراکي موادو په پلورنځیو کې زړې پیسې او ان په صرافیو کې نوې پیسې نشته.
دوی له افغانستان بانک څخه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت لري غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې نوي بانک نوټونه بازار ته وړاندې کړي. هڅه مو وکړه چې د افغانستان بازارونو ته د نویو بانک نوټونو د وړاندې کولو په وړاندې د خنډ او ځنډ په اړه د افغانستان بانک د ویان حسیب الله نوري نظر هم واخلو، خو نوموړي زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. په بازارونو او د صرافي په مارکیټونو کې د نویو بانک نوټونو د کمښت په اړه اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک څه باندې یوه میاشت مخکې وویل وروسته له هغې چې د امریکا متحده ایالاتو د نویو بانک نوټونو د چاپ او د نړیوالو بانکي سیستمونو د لارې د لیږد زمینه برابره کړه، په میلیاردونو افغاني نوي بانک نوټونه له پولنډ څخه کابل ته لیږدول شوي. د دغه بانک مسؤلینو تر دې مخکې ویلي وو چې د چاپ شویو بانک نوټونو اندازه 10 میلیارد افغانۍ ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. نن د افغانستان د مشهور سندرغاړي قمر ګلې د مړینې درېمه ده. قمرګلې په کاناډا کې د ورپېښې ناروغۍ له کبله د پور پریکړ په تیرو درې ورځو کې د ټولنیزو شبکو په تیره د فیسبوک ډیری کارونکو د هغې مړینه د افغاني موسیقۍ لپاره یوه ستره ضایعه بللې ده او خواشینۍ یې پرېښودلې. خو یو شمیر نور بیا انتقاد کوي چې افغان هنرمندان په ژوند نه ستایل کېږي خو چې بیا مړه شي ټول ویر پې کوي. فرشتې مرسل په دې اړه د ځینو لیکنو لنډیز راخیستی.
افغان شاعری او خبریالی مرسل احمد زی په خپل فیسبوک باندې لیکلی لتیری وکال بیمار سندرغاړی هغه وخت رسنیو او خلکو ته ور پزړ شو چې مړه شوه. دغه مینه چې اوس د هغې په وفات څرګندیږي که په ژوندونه لیدلی وای، د بیمار زړه تسلی به یې پرې شوې وه. خو موږ مرده پرستان ژوندي په روغ زړه چیرې پرېږدو؟ د تېر جمهوري نظام د ملي دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل هم په خپله فیسبوک پاڼه ورته موضوع ته اشاره کړې. ښاغلي میاخیل لیکلي: قمر ګله د خدای وبخي، پس له مرګه په ټولو ډېره ګرانه شوه. افغانان همیشه د مړو په ستاینه کې میړانی دي، په مړیو کې خراب او په ژوندیو کې ښه نشته. ښاغلي میاخیل د یو شمېر نورو پخوانیو افغان هنرمندانو نمونه هم اخیستي دي چې د ده په باور په ژوندون نه دي نمانځل شوي. خو د تېر جمهوري نظام د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت فرهنګي مرستیال هارون حکیمي بیا په خپله فیسبوک پاڼه د نوموړې په مړینه د خواشینۍ په څرګندولو سره لیکلي: لومړۍ غمیزه خو دا ده چې زموږ د هویت استازي چیرې په پردیسۍ کې مري. دوهمه غمیزه دا ده چې زموږ د هنرمندانو قدر نه زموږ وروستیو حکومتونو وکړ او نه هم خلکو. او ماته شخصي او درېیمه غمیزه دا ده چې موږ یې د ستاینې هڅه وکړه، خو مراسمو ته یې لا څلور ورځې پاتې وې چې حکومت مو وپرڅېده او ډېرې هیلې مو نیمګړې پاتې شوې. دا په داسې حال کې ده چې مخکې هم په دې اړه انتقادونه شوي چې افغانان په ژوندون د خپلو مشهورو څیرو قدر نه کوي، خو له مرګ وروسته یې بیا یادوي او په ویرې نه ستړي کېږي. د یادونې ده چې مخکې به په بېلابېلو برخو کې د مشهورو څیرو تر مرګ وروسته که هغوی به په بهر کې مړه شول، په خپل هېواد کې به یې په یاد غونډه جوړېده او د کارونو ستاینه به یې کېدله. خو د افغانستان مشهوره سندرغاړې قمر ګل بیا داسې مهال په جلا وطنۍ کې مړه شوه چې تر مرګ وروسته هم په خپل وطن یاده نه شوه، نه یې چا دعا واخیسته، نه یې نمانځ غونډه جوړه شوه. ځکه له تېر نږدې شپاړسو میاشتو په دغه هېواد کې طالبان واکمن دي او په موسیقي یې بندیز لګولی، چې له امله یې ډېری سندرغاړي، موسیقي غږونکي او فرهنګي فعالان له افغانستانه وتلي دي.
د میرمن قمر ګلې پر نشتون د ټولنیزو شبکو د کارکونکو د تأثر په اړه راپور مو اوریده. را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران د اعتراضونو په تړاو یو بل کس اعدام کړ. دوهم اعدام شوی کس مجید رضا رهنور نومیږي او په عام محضر کې په دار ځړول شوی دی. رهنور د یوازې درویشت ورځې مخکې نیول شوی و. د بشري حقونو فعالانو د اعدامونو د لړۍ له کبله د ایران پر حکومت انتقاد کړی. عصمت څاروان او په دې اړه تفصیل.
د ایران په قضا پورې اړوند خبري آژانس میزان نن دوشنبه سهار د مجید رضا رهنورد د اعدام خبر ورکړ. ویل چې نوموړی په مشهد کې د دوو رضاکارو ځواکونو یا بسیجیانو په وژلو تورن و. دغه خبري آژانس پر خپله ویب پاڼه لیکلي چې مجید رضا رهنورد په مشهد کې په عام محضر کې په دار راځړول شوی دی. د ایران د قضایه قوې خبری آژانس د مجید رهنور تور د اعتراضونو په لړ کې د مشهد په هر عاملی واټ کې په چاره د دوو بسیجیانو چې حسین زینال زاده او دانیال رضا زاده نومیږي وژل یاد کړی دی. نوموړی درویش ورځې مخکې نیول شوی و او له نیولو پنځه ورځې وروسته د مشهد څارنوالۍ رسمن تورن او دوسیه ورته جوړه کړه. د د دوسیه سمدستی د مشهد انقلابی محکمې ته واستول شوه او پنځه ورځې وروسته د مشهد انقلابی محکمې بیل دی چې د ته د مدافع وکیل فرصت ورکړي په اعدام محکوم کړ. د رضوی خراسان ولایت چې مشهد مرکز دی، د عدلی عمومي رئیس غلام علي صادقي د اعدام د حکم له تطبیق وروسته وویل رهنورد د نظم او امنیت د ټینګښت او د قانون ماتونکو او بلواګرو د ځپلو په خاطر اعدام شو. خو د بشري حقونو فعالانو د محاکمې پروسه ناعادلانه بللی او ویلي چې تورن ته حتی د مدافع وکیل د غوره کولو وخت نه دی ورکړی شوی. د بشري حقونو وکیل سعید دهقان د مجید رضا رهنورد اعدام حکومتي اعدام وباله. د پر خپل ټویټر پانه کښلی دا اعدام نه بلکې حکومتي قتل دی، ځکه چې هم شکایت کوونکی حکومت و هم قاضي او هم وکیل. دا د ایران د روانو اعتراضونو په لړ کې دوهم اعدام دی. تر دې وړاندې محسن شکاری د یو سړک د بندولو او د یو بسیجی د ټپي کولو په تور اعدام شو. د شکاری پر اعدام هم په ایران او نړۍ کې ډیر اعتراضونه وشول. د ایران د حکومت له لوري د اعتراض کوونکو له اعدامونو او نیونو سره سره د اعتراضونو لړۍ دوام لري. تیره شپه هم د تهران په ستارخان سیمه کې د محسن شکاری د اعدام په اعتراض کې مظاهره وشوې. ستارخان هغه سیمه ده چې شکاری پکې نیول شوی و.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر افغان فرهنګیان وای په دې ورسېو کې فرهنګي فعالیتونه پیکه شوي او د پخوا په څیر غونډې او فرهنګي مناسبتونه اوس نه کیږي. د فرهنګیان د طالبانو محدودیتونه له هواده د ډېری فرهنګیانو وتل او اقتصادي ستونزې د دې فعالیتونو د پیکه کېدو عوامل بولي. همایون هیواد په دې اړه نور جزئیات لري.
په افغانستان کې کله یوې خوا په موسیقي بندیز لګیدلی تر څنګ فرهنګیان د نورو فرهنګي فعالیتونو د پیکه کېدو خبره هم کوي. دوی وایي په کابل ولایتونو کې چې مخکې ګڼې اونیزې غونډې کېدې اوس یې شمېر بیخي راکم شوی. په کابل کې میشت شاعر او لیکوال ذبیح الله بیان وایي سره له دې چې فرهنګي ناستې کمې شوې ورسره په ناستو کې ګډونوال هم کم شوي دي.
د دې څو وجې کېدای شي چې یو دا دی چې قیدات دي د حاکمې ډلې لخوانه، بل ډیر خلک چې په فرهنګي غونډو او ټولنو کې برخه اخیسته هغه له هېواده ووتل. ډیری چې له هېواده وتلي دي نو اوس دلته د دوی تشه را پیدا شوې ده او په همدې لحاظ ادبی فعالیتونه هم کمرنګ شوي دي، غونډو کې د ګډونوالو تعداد کم وي.
خو د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویاند د دې نیوکې په اړه چې د طالبانو محدودیتونو فرهنګي فعالیتونه کم کړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. بلخوا په ننګرهار کې د ختیځ ادبي بهیر غړی ضیاءالدین همتمل وایي دوی اوس هم هره اونۍ غونډې کوي، خو زیاتوي چې د دې ولایت فرهنګي سابقې ته په کتو اوس په دې ولایت کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي. نوموړی بیا اقتصادي ستونزې د فرهنګي فعالیتونو د کمیدو لامل بولي.
موږ اوس هم هره جمعه هره اونۍ غونډې لرو دلته په ختیځ ادبي بهیر کې. په لرو پرتو ولسوالیو کې ځینو ځایونو کې کله کله غونډې کېږي، خو هغه پخوا په څیر سیمینارونه او لوی غونډې نه کېږي، ځکه اقتصادي وضعیت دې ته جوړ نه دی چې خلک دې هغسې غونډې وکړي.
ښاغلی همتمل وایي دا چې له سیاسي بدلون وروسته له هېواده ډېر فرهنګیان ووتل او یوه فرهنګي تشه رامنځته شوه، دوی اوس هڅې پیل کړې چې نوي ځوانان په فرهنګي فعالیتونو کې راګډ کړي چې له دې سره رامنځته شوې تشه ډکه شي. بلخوا په کندهار کې هم فرهنګي فعال کمال الدین سپان په دې ولایت کې د فرهنګي فعالیتونو د کمیدو خبره کوي. نوموړی وایي د ژوند اړتیاو فرهنګیان د فرهنګي فعالیتونو پر ځای په نورو لارو سر کړي.
د کتابونو چاپ نسته، د مشاعرو پروګرامونو لپاره هغه خوشي چې درلودلې هماغه نسته، نو یو ډول مایوسونکي حالات په دې برخه کې ګونګ حالات دي. خلک په د ژوند په نورو چارو باندې مصروف شوي دي، لیکوالي ترې پاتې شوی ده.
د طالبانو له واکمنېدو وروسته کله یوې خوا ډېر فرهنګیان له افغانستان څخه ووتل. د فرهنګیانو په وینا اقتصادي ستونزو او د طالبانو محدودیتونو هم د خپلواکو فرهنګي فعالیتونو په کمیدو کې رول درلود. د شته فرهنګي ټولنو غړي وایي که وضعیت په همدې ډول دوام وکړي فرهنګي فعالیتونه به نور هم کم شي.
د یو شمیر فرهنګیانو څرګندونې مو واورېدې چې وایي په دې وروستیو کې په افغانستان کې فرهنګي فعالیتونه پیکه شوي دي. د دوشنبه په ورځ په غزنی کې د سګنی ژمي لومړنۍ واوره ووریدله. دا واوره په داسې حال کې ووري چې خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او ډیری برخه یې د سون توکو د اخیستو وس نه لري. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال یو راپور چمتو کړی چې یوه برخه یې دلته تاسو ته اورو. البته د دې راپور بشپړه بڼه به د ازادۍ راډیو د سبا ورځې په خبري مجله کې واورئ.
غزنی سړه هوا، منفی څلور، یخنی او دلته د سشکال د زمې د لومړۍ واورې ورېدل. د دغه واورې ورېدو کې بزګران خوشاله کړي، خو غریب او بېوزله خلک یې بیا اندېښمن کړي دي.
نمې برات وروره کله جوس وسېدونکی یم د غزنی مرکز. لا وروره له یوه طرفه خو واوره سېده سل په سله کې پیدا لري، زموږ خلکو ته، زمیندارانو ته، مالدارانو ته خوشحالۍ ته ګټه کوي. او بل طرف سي ورته ګوري خلک ډیر مجبور دي، اقتصاد ضعیفه ده، هغه خلکو ته بیا تکلیف ده، بوټي نه لري، بیچاره خلک دي، د بوټو وس نه لري، بیکاره دي، بیکاري ده، ګراني ده زیاته، دغه خلکو ته ولا تکلیف ده. واوره سي وسي واوره پیدا شو کوته کوي، واوره پیدا لري.
د غزنی اوسیدونکو په دې باور دي چې که نورې واورې زیاتېږي هم دومره به د خلکو په ځانګړې توګه د غریبو او بېوزلو کورنیو ستونزې ورسره زیاتېږي. حاجي وسیق احمد د غزنی ولایت یو اوسیدونکی دی. نوموړی واورې
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یویشت او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 اویا، 2140، 13850 او 15640 کیلو هرتز اوریدلای شئ. د سرطان د زړه له ناروغیو وروسته دوهمه ناروغي ده چې په نړۍ کې ډېر انسانان ترې مري. د روغتیا د نړیوال سازمان د یو راپور په اساس په 2021 کال کې په نړۍ کې تر 10 میلیونه ډېر انسانان په سرطان مړ شوي دي، خو اوس د ډېرو سرطانونو درملنه کیږي. تازه په برتانیا کې د وینې د یو خطرناک ډول سرطان درملنه شوې ده. د موضوع جزئیات اسمت څاروان اوروي.
یو 14 کلنه نجلۍ چې د وینې په یو ډول خطرناک سرطان اخته وه، په نړۍ کې په لومړي ځل د حجروي انجینیری یا سیلز انجینیرینګ په پیچلې طریقه تداوي شوې ده. خبری آژانسونو د دې نجلۍ نوم الیستیا ښوولی او ویلي دي چې د هغې خپلوان نه غواړي چې کورنۍ نوم یې وښودل شي. الیسیا چې د بریتانیا د لایسستر اوسیدونکې ده، له رغېدو وروسته ویلي باوري ده چې په کومه طریقه چې د دې درملنه وشوه ګڼ نور سرطاني ناروغان به هم تداوي شي. د بریتانیا د ګریټ اورموند روغتون څېړونکو وروسته له دې د الیسیا د درملنې لپاره نوې طریقې ته مخه کړه چې کیموتراپي او د هډوکو د مازغو پیوند د دې سرطان له منځه وړلو سره مرسته ونه کړی شوه. دا په داسې حال کې ده چې که د سرطان په ناروغۍ اخته کس په دې دو طریقو ښه نه شي، ډاکټران عموما یوازې د درد لپاره مسکن ورکوي. دا لومړی ځل و چې په نړۍ کې د حجرو د اصلاح له لارې د وینې د سرطان درملنه کیږي. د الیسیا سرطان په 2020 میلادي کال تشخیص شو. په نوې طریقه له درملنې 8 ورځې وروسته ډاکټرانو ته څرګنده شوه چې الیسیا مخ په ښه کېدو ده. دا اوس په خپل کور کې ده او د دې لپاره چې کمزوري شوې ده د پرلپسې څارنې او معاینو لپاره روغتون ته تګ راتګ کوي.
قدرمن اوریدونکو، د نن ماښامنۍ خبري مجلې په وروستیو شیبو کې یو د ازادۍ راډیو خبرونه په 19، 22، 24 او 25 لنډو څپو اوري. د دې په پای کې ستاسو غږیز پیغامونه. ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. پښتو لشم د خوست نه ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته مینا او سلامونه. او د دې کمرګولې د مرګ نه خبر شو، یقینا چې ډېر په خپه شولو. او د دې کورنۍ سره، د دې بچیانو سره، د دې لورګانو سره مونږ په دې غم کې شریک ولا د جنت پردوس نصیب کې. یقینا چې دا یو تلایي غږ و، تلایي ستوره و. او الله د جنت پردوس نصیب کې. او د ازادۍ رادیو نه مې دا غوښتنه ده چې د کاناډا حکومت ته د مو پیغام ورسوي چې دا تلایي ستوره باید خپل افغانستان ته، خپلې خاورې ته راوړل شي او دلته دفن شي. او تاسو نه ډېره ډېره مننه.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. خدای دې چیرې غجر به زه نصیب لار د هلمند څخه پیغام پریږدم. دغه د هلمند د مفاکله د درشه پورې دا صحه د خامه ده. ما د حکومت څخه دا هیله ده او دا ارزو ده چې د پاره باندې یو څه نظر واچي. ډېره خامه ده، لارې بېخي سره خرابې دي. اوس خو به حکومت هم پرې ولاسته وي، د دغه غم ولې نه خوړه کېږي؟ لارې خرابې دي، مریض موټر ته واچي تر ولایت پورې چې رسوي، هغه په موټر کې سوار کړي. نو زما د عمارت څخه دا غوښتنه ده چې د دغه لارې غم وخوري. وسلام د اخترم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ورور کدی مو کوتا غمن کی کاغز نیو لا تندلو د سوګی کی په نور ول سوګی کی ازادې د مشرات سوی حکومت له خوا د بند سوی ده. او د موږ له خوا کوم رسیدګی کی څه کو امکان لري چې موږ سوکو په کومه د شر خدمت ته ولاړی. او کنه نو ول د دې کار نه کوي باید کار وکړ او خامخا باید کار وکړ چې د موږ ټی ولسی د رادیو سره مینه ول
ستاسي پیغام ستاسي نظر
ازادي رادیو